السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلی. لومړی لند خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ومنله چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې له ډیرو جزئیاتو ورکولو پراته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي. خو هغې زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړي له قبله په افغانستان کې پټنځایونه لري د هغوی د شتون او فعالیت په اړه اندېښمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا هم وویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغېزمن او معنا لرونکي اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې د طالبانو حکومت د اقدام ثابتې پایلې وګوري. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات وژنه تایید کړې خو وایي چې د جزئیاتو په اړه یې څېړنې روانې دي. پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینې کاروونکو یې ویل چې نوموړي ځان د یوې ودانۍ له پاسپورټ لاندې راغورځولی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ وایان خالد زدران بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه دا تایید کړې چې میرمن سادات له لوړې ودانۍ څخه راپرېوتې ده. خو د ټولنیزو شبکو ګنګوسې ناسمې بللې او لیکلي دي چې د عادي طب د څېړنو له مخې نوموړي او مېړه یې دواړه د نشې په حال کې وو. د زدران په خبره د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم نیول شوی دی چې پلټنې ترې روانې دي. خو د خالد زدران د دې څرګندونو په اړه چې ګنې میرمن سادات د نشې په حالت کې وه د هغې کورنۍ لا غبرګون نه دی ښودلی. په جاپان کې د افغانستان سفیر شهدا محمد ابدالي وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ناګا هوکا سره یې کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامداره ښکېلتیا په اړه خبرې اترې کړې دي. ښاغلی ابدالي نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړي. په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوري نظام رئیس هلته دنده مخته وړي د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د جاپان د قوي ملاتړ په اړه هم خوښي ښودلې. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دی. د سازمان چې مرکز پنار وکړي پرون ویل صابر مطلق له 1978 ملي رئیس د سیاسي بندي په توګه په حبس کې وو. د دې سازمان په بیان کې راغلي دي چې 28 کال مطلق د اسلامي رژیم له مخالف ډلې مجاهدین خلق سره د همکارۍ په تور نیول شوی. ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي بل اعدام شوی کامران رضایی بیا په ایران کې د 4 کال مخکې اعتراضونو له ګډونوالو څخه وو د 5 شنبه پورس د شیراز په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو. د ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور پر بنسټ د 2023 کال لپاره د 13 میاشتې په اوږدو کې په ایران کې 200 کسان اعدام شوي چې د پخوا په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. او د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې د لسګونو ماشومانو د مړینې په قضیه کې د 20 تورانو کسانو د محاکمې جریان پرون وځنډه وګومان کېږي چې دا ماشومان د ټوخلي د یو شربت د کارولو په نتیجه کې مړه شوي. ازبکستان ستنې محکمې پرون په یو بیان کې ویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره استول شوې ده. څو نور کسان که احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي وپېژندل شي. په 2022 کال کې د ټوخلي یو ډول شربت چې د ماریور بایوټیک په نوم د هندي شرکت لخوا جوړ شوی و په ازبکستان کې 15 ماشومان ووژل چې د خبر ټولې منځنۍ اسیا ته ټکان ورکړ. هندي شرکت هغه حال ویلی و چې د شربت تولید درول دی او په دې اړه څېړنې کوي. دا خبرونه درنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه نورو پروګرامونو انیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې. خلا غوړاندې څورا پورنه واوري. په هرات کې یو ځل بیا پر اهل تشیع وګړو برید خبرګون نه پاره ولې دي. د طالبان حکومت هم تایید کړی دی چې د هرات په جبرئیل خرګو ټکی په پرونی برید کې دوه شیا عالمانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. شیا عالمان بیا وایي د دې بریدونو هدف په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي. دا دوی مجموعه ده چې په هرات کې شیا دینی عالمان په نخښه کې جزئیات پرې راپور کړي.
د هرات خر په شیا میشته سیمه جبرئیل خرګوټی کې پرون شپږ کسان په یو وسلوال برید کې ووژل شول. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او په نتیجه کې دوه شیا عالمان او 4 نور خلک چې میرمنې هم پکې وي ووژل شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پڼه دا پیښه یو تروریستي حمله او برید کوونکی ناپیژنده وسلوال بللې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو دې ته د ورته پخوانیو حملو پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې وه. د جبرائیل خرګوټی د عالمانو د شورا رئیس متحری حجتیه ل ازادي رادیو سره په خبرو کې که څه هم کومې ځانګړې ډلې ته ګوته وننی ولا، خو وی ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د فرقوي تاوتریخوالي اورته لمن وهل دي. دا هم هغه کار دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په هغه تور نه ده.
هڅه مو وه تصور مو همین است که زموک حدس او تصور داده چه دا ډول تروریستی عملی هغه ډلې کوي چې هم د شیعه ټولنې مخالف دي، هم د اسلامی امارت، سو هم عالمان شهیدان کړي، هم د خلکو احساسات وپاروي، او هم ښایي د دوی بل هدف په افغانستان کې د قومي او مذهبي اختلافونو جوړول، سو شیعهګان د اهل سنت پر ضد او اهل سنت د شیعهګانو پر ضد وپاروي.
پرونی پیښه د تیرې اونۍ حملې ته ډیره ورته ده. د تیرې جمعې په ورځ وسلوالو موټر سایکل سپرو په جبرائیل ښارګوټي کې د شیعه عالمانو د شورا دوه غړي رجب اخلاقی او خادم حسین هدایتي ووژل. په افغانستان کې چې کله پر شیعهګانو د برید خبره شي، د ټولو پاملرنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خواته اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ په یو تازه راپور کې چې د 2023 کال په ترڅ کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه پکې شوې، وویل د داعش ډلې خراسان څنګه پر طالبانو او ملکی افغان وګړو په 13 په شیعهګانو حمله کړې دي. خو د امنیتي چارو شنونکی لطیف متین وایي د افغانستان شیعه ټولنې له دوو ګواښونو سره مخامخ دي.
یو د تندروه وسلوالو ډلو د خوانه چې د اهل حدیث او د وهابیت د مکتب د تعلیماتو په نتیجه کې کفار ورته ښکاري، او دوهمه د پخوانیو سیاسیونو کړیو د طریقه چې دوی غواړي چې د موجوده نظام سره د مسلحانه مقابله دپاره تیار کړي.
د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته او له هغه مخکې د افغانستان شیعه ټولنې په ګڼو هدفي تروریستي حملو کې په نښه شوې دي. د ډیری د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلای دی. طالبان وایي د خپلې څه باندې دوه کلنې واکمنۍ په اوږدو کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژلي یا نیولې دي، او ادعا کوي چې دا ډلې له افغانستانه ورکه کړې ده. خوشیا فعالان تور لګوي چې طالبانو د شیعه ټولنو د خوندیتوب لپاره هیڅ نه دی کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغان ویټنس په نوم په برېټانیا کې مشت حقوقي د لوی د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې له 300 زیات کسان په درو وهل دي. د ډلې د وی کله نه شرعي سزا په نوم یو راپور کې لیکلي دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو اویا صادر شوی حکمونو پر بنسټ په ناري نو خو زباندي عملي شوی دی. د حقوقي چارو بشري حقوقو او شمیر کارپوهان په دني مجازات د بشري حقوقو نقض غنی او دا کوي چې اوس مال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پریکړو عادلانه توپ تضمین کړي.
دی افغان ویټنس په نوم په بریتانیا کې میشته حقوقي د لوی چې د طالبان حکومت په تیر یو کال کې 412 کسان په درو وهلي دي. د ډلې د پنځم می پورز د وکلنۍ شرعي سزا په نوم یو راپور خپور کړ، او وی ویل چې دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو بیا صادر شوی حکومت پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملی شوې ده. د غشان ویل شوې چې افغان ویټنس د ارقام د 2023 کال د اکتوبر ل شپږم څخه د 2023 کال د اکتوبر تر شپږم پورې د شرعي مجازاتو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اړه اعلامیو څخه ثبت کړي دي. افغان ویټنس د دغو کسانو د تورونو ډلبندي روښانه کړي او ویلي دي چې طالبان دا تر ډیره اخلاقي ګڼي او ډیری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د دغو سزاو ډیره برخه د تړلو دروازو تر شا او یا د عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي او شواهد یې په اړه ډیر کم دي. د افغان ویټنس په وینا له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د تیر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د 2023 کال په دسمبر او د 2023 کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درو وهل تل د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوې دي. و میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص څنګسار او درو وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دا سزاوي غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره دی د اعدام سزا او هر ډول جسمی مجازات بند کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د دې سزا عملي کول په راتلونکي کې د جرمونو د تکرار مخه نیسي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمیر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي. د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
خدای اجازه میتن کوره شلاق بزنن یا
دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو وهي او هره وسیله چې د دوی په لاس کې وي پرې ووهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نشته. دا مهال په 2023 کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلا رواج نه ده.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د محکمې او قاضي او د حقوقي چارو په عتیق الرحمن حبیب وایي چې د طالبانو قضایه قوه هم مفتننه او هم د قانون پلي کوونکې ده. د نوموړي په خبره دا مسله د واکمنو د بلوالي په برخه کې د قانون حاکمیت ته جدي زیان رسوي.
شهروندا باید بر یک محکمې آزاد
خاریان باید یوې آزادې خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکامو ولاړ. له شک پرته چې څوک سرغړونه کوي هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکو حق هم له پامه ونه غورځول شي.
باید در خصوص رسیدګي ها
د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویچنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکومت عملي کول یې د شریعت په رڼا کې مهم ګڼلی. افغان ویچنس د معلوماتو راټولولو یو غیر انتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند لپاره د رسیدو سره سم اسرائیلي جنگي الوتکو پرون په غزه کې لږونه اهداف ونه خکړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او اسرائیل دواړو پر یو بل د حملو د پایل تورونه لګولي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړې د بیا پایل لامل سخت اندېښنه ښودلې ده. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
له نږدې یوې اونۍ وروسته د غزې او اسرائیلو د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چاودنو او بمباریو په غوږونو له خبرې راویښ شول. د اسرائیلو پوز وایي چې جنگي الوتکوی پروند ورځ په اوګدو کې په غزه کې څه باندې 200 اهداف وویشتل. اسرائیل همداراز ادعا کړي چې حماس د اوربند مودل په تر رسیدو مخکې د دې هیواد پر قلمرو د توغندیو ډزې کړي. غزه ته نږدې د اسرائیلو د جنوب په څو سیمو کې د خطر زنګونه هم وکړنګېدل. په عین حال کې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ادعا کړي چې اسرائیلو یې څو طرحې رد کړي او هوایي حملې یې پیل کړي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي دي چې یوازې د پرونۍ ورځې د پیل په څو ساعتونو کې د دې ښار لسلو زیات اوسیدونکي د اسرائیلو په حملو کې ووژل شول. له بلې خوا د اسرائیلو د پوځ یو ویاند ویلي چې تر اوسه هم 138 تنه یرغمل له حماس ډلې سره شته چې اکثر نارینه اسرائیلي وګړي دي. د دې چارواکي په وینا 115 نارینه، 40 ښځې او 2 ماشومان له حماس سره یرغمل دي. له دې سره په یو وخت کې ملګرو ملتونو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې بیا پیل یو نورین بللای دی. په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان ینس لایر کی پرون خبريالانو ته وویل
parties to this conflict must protect civilians and provide
په دې کړکی کې خپل اړخونه باید د ملکی وګړو ساتنه وکړي او باید د نړیوالو بشري قوانینو په اساس غزې ته د بشري بنسټونو تګ راتګ یقیني کړي. بشري مرستې باید بلا شرط دوام وکړي او یرغمل هم باید بلا شرط خوشي شي. ملګری ملتونه به حالته وي او د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره به د خوړو او بو روغتیايي خدمتونو او نورو حیاتي
د اسرائیلو او حماس ترمنز اوربند د تیر جمع پورز نفس شو. د راپورونو لمخه حماس ډلې د یوې اونۍ پترڅ کې 102 تنه یرغمل چې د اسرایلو او څو نورو هیوادونو وګړي پکې وو خوشې کړل. ویل کېږي د هغو فلسطینی بندیانو شمیر چې اسرایلو خوشې کړي 211 تنو ته رسیږي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د برید پر مهال شاوخوا 1200 کسان ووژل او لږ تر لږه 240 تنه نورې برمته کړل.
او سم لژمنې سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرونه واوري.
افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیره غمیرمنې چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداري ته د شکایت کوي وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام او موادو پسې لاړ شي. هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار لزیان سره مخ دی.
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو، یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو، لاس په ونه چې دا ټوټه مضبوطه نه ندره، ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر ترات کیچ ولا داسې دا. یا مثلا ورځ ورته منتظر یو، دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خپل شاید اوکس کړه دا خو دلو. په خو چې مونږ په خپل اتلونه ولایت نو حالت به مار شي، په خپل خوخونه موټر بمبارول راتللو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خندونو پاکله حقوق پوهان سوایي
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده. د یو انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلي هغه له کار نه لري کول، له اقتصاد نه لري کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډیر منفي اغیز لرلی شي.
نن په همدې اړه خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي ظریف سنگر توکي، زیورات، په کور کې پخ شوي وطني خواړه غڅو چې دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېده. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثر ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړي دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي. په نندارتون کې ننداري ته کیدی تر څو یو څه وګټي. اغلی نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تک بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوې دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي، د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې نه لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، ځکه چې ټول ښځې راغلې دي، نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول هغه لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي، لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړیږي ښځې جوړوي، نور لکه
مثلا کالی او داسې خبرې دي. بله، لځان را تخپل په دین اندارتون کې کوم تو کې ننداري ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین دا مونږه د لاسو د سیوی ټیکونه مونږه را جوړو، کور ډیزاین کوو، لکه تو شکه پر دې دسترخوانونه او کور فرش دا چې ټول د سیوی ټیکلی نو مونږه چې دا هم د پر دې او د غشان ټول یعنی د کور ډیزاین دا مونږه چې نندستون ته معمولا وړاندې کوو.
بله، که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کې راته واضح کې دغه ډیزاین لکوم شاینو جوړوي، مواد لکوم کوي، څوک همکاري سره کوي؟
کاری خو څوک نه کوي، دغه ټیکی سي دی قندوز کې ودل کیږي، البته ځي وو بیا شکه دی کول ډیزاین مثلا ګلام چې دا خاص او لري، یعنی خاص ټوټي دی چې ودل کیږي، کارونه لکه هغه دی پلان دی او پلان اوبدل کیږي هغه موږ ګیلام جوړو نور بیا توشه کې پښتي او پرده او دا شان چې د بیل ټوټي دی چې اوسکه جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دا سینو شیان اوسکه جوړیږي لکه پرده او دا ټول ډیزاین موږ په خپل کو.
بله، تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې یوازې لاړ شي؟
نه، زه په خپله ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس رالیږي، کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شی موږ ته ښودل کېږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي که نه.
بله،
او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي، ښه اوبدل شوی وي او داسې تخته اوبدل شوی وي، دلته چې راځي هغه لږ سسته وي یا مثلا رنګ تغیرات وي، مشتری هغه رنګ په حکس کې خوښ کړي چې دلته اصل ټوټه راځي رنګ لږ متفاوت وي. معمولا تلیفون هغه اصلي رنګ نه راښیي که نه، لږ تفاوت پکې راځي. بیا داسې کوو چې د صرافي له طریقه هغوی ته موږ پیسې لیږو، موږ ته بیا د صرافي چارجز هم راځي او ټیکه چې بیا راځي دلته موټر هم کرایه اخلي راوړي، ځکه چې اوس سلام لارم چې دا خرابه ده، ډېر ناوخت هم راته رسیږي، کرایه هم ډېریږي روان.
بله، تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه چې کله لرې لارې څخه اجناس راغواړي، څه چې غواړي هغه بیا نوي کنه، دې کار څومره تاوان سره مخ کړي؟
کله چې موږ په خپله ټوټه ولګورو، یعنی فزیکي حالت موږ په خپله وینو ګورو، لاس دې ونو چې دا ټوټه مضبوطه ده نه ده، نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلی وي او هغه مشتری بهتر اترات کی چې ولا داسې ده، یا مثلا ډوره زور ته منتظر یو دو هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کې راته ښودلی وه. پخوا چې موږ په خپله تللو ولایت ته، نو هلته به مو هر شی په خپله خوښونه موټر به مبارول را تللو، نو اوس چې ده داسې مشکلات شته دي. بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي، یا ځینې نه لري دولتي وظیفه لري، نو داسې مشکلات شته. ما یو ورور کای ده چې هغه کار کوي، نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي. ډېر کم مشتری پیدا کیږي چې هغه بیا ومني مونږ خبره ومني چې خیر دا دی، مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کیږي، خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري، مثلا هلته په عکس کې ښودل کیږي چې دا ټوټه مضبوطه ده، ښه تخته اوبدل شوې ده، او دلته چې راځي هغه سسته وي، سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه، د تار نه ټوټې اوبدل کیږي، د تار ټوټې چې وي چې بیا ښه اوبدل شوې نه وي، ښه تار نه استفاده نه شوي بیا پات ورکوي، یعنی توشک ده، توشک خو سړی کینی جګیږي که نه، که پشتې ده که توشک ده بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي، او هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولا ډېر مصرف مې پوه کړو ځکه تا خو د لاس اوبدل شوي دي، ماشینې ټوټې نه دي، قیمت هم تمامېږي، نو هغه مشتری به وایي چې ولا ما خو دومره مصرف مې ورباندې وکړو، دومره وخت هم پرې ولګېدو، کور مې خپل زړه تعظیم کړو او هغه چې د دوام راته ونه کړ.
که راسو بېرته د نندارتون برخې ته دارت ووایه چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل، څومره عاید هم درلود، څومره ګټه هم کوله، او اوس څنګه یې، څومره توپیر د نندارتونو په زیات کرا غلای؟
په خوات سی خو خلک د سی وچ ټول وازی فدار وو پیسې په جوب کې وکړه، خزم راتل ما یو شی چې خوخې دا غو بیا خسته کناري نه بم او هر شی چې خوخې دا غو بیا خسته وو سی د سی چې پیسې نه لني مشکلات ده، مثلا دلته زرا او خزي رازي ګوري ولا کاش کې پیسې د لوده د شای مې خوخسه ودا خسته البمې وو سی د خز الله سی د ناري نه ته مغدي
بنده
او ناري نه ته بنده، نو مجبور ده سی هغه پیسې ورته ورکړي، یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلې نه یې اخلي، که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي، ځکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه یې کم شوي دي، بل ډېری وم بېکار شوي دي، څل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده، تاسو په خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلي، یعنی مشکلات ډېر د خلک کې نه څه شوی دونه ګټي نه سبا چې خپل ژوند مخ ته وړي، نسي کولای چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي، یا مثلا ځینې شانی ما مخامخ دلته سترانګ فوډ یو شی داسې مثلا دا دی میوونه جوړ شوی دی، نو دلته یو جلکه کوي د ناسته خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغسې فائدې لري، داسې مثلا ښه خواړه دي، یعنی معلومات چې ورته ورکوي خلک وایي چې اوهو موږ هغه عادي خواړه ته موږ پیسې نه لرو، داسې شیان کله پیسې لرو چې وایخلو.
دا چې نارینه اوس نه راځي نندارتون ته نه شي کولی چې راځي، ډېرې تاسو په کار څومره تاثیر کړی؟ یعنې پخوا به هم یو څه اخیستل، مګر اوس هغه دوی نه پریدی اجازه نه لري د څومره تاس کار خراب کړی.
اول خو خزي اواز نه پریدی شي راسي خلک داري نو ناري نه چې راسي هغه نهایت څو دخې بد راځي شاته ودري نیم سات کې خدانو ماجګم ورسوب نسی کتلای
تاسو خپل خواري کوي مثلا خام مواد ولایت راټولوي بیا کینی په کور کې هغه جوړوي تو شاکه او د کور ډیزاین دا او بیا تاسو ولته نه خرچيږي تاسو راتلونکي پلان بچوي څه کوي د خپل کار دی بهبود لپاره
دغه حالات ورستر ورځ مثلا خرابيږي دا خلک بيخي د کار باندې زړه سره سور کوي نه لکه مو چې زحمت وایسته دونه چې مالا ولدان ماشو ډیر لوی نه ماشو دا او دلته به خلک راضي دیدن به کوي مشتریان برا پیدا کوو خو دلته چې مو کتل نو هیڅ خبره نه وادي حالات دی لپاره چې ناري نه ناراضي او ناري نه سوره په خو مثلا موټر وایره او خپل خزي به ممکنه ولا خپل ګرځیدو مثلا خزي به مور سره ګرځیدو وش مثلا کرن نه خپل خزي راوړي قدرت شته نه کینی کنه انتظار نه وباسي تر اوسه هم دوستانو ته زنګ وایي چې ناري نه اجازه کا ور کوي موږ خپل سړی هم ته وشي مونږ راوړي حالته کنه مو خامس نه پریږي چې اواز مونږ راسو دا دي ناري نه نه پریخدل وس مشرین بشي کم کړی
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري نن درتون ته په یو امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپل بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي
مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است خانه کرایی ما ماهانه 7000 کرام
میتم اقتصادی ستونزې می ډیر زیات دي زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم درې ماشومان لرم د کورنۍ لګښت سم لغړی دی د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون درغلم سهار تر بیکا دلته ناستیم د لاس افغانیو سودا هم نشم خرڅوي په لومړی ورځ مې درې ماشومان هم را وستلی وو په تنګ شول جړلې چې کور ته لاړم لور مې ناروغه شوه اوس هغه د خپل مور کور ته بیایم زه بیا دلته راځم خو به ګټه څه وکړم چاره نشته ناس ټوډي او تنکالي غوړي په خو مې کار درلود ماش مې وو اوس له هغه ځای منفکلم مجبور شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم دا هم څوک نه را ناخلي
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوی وای اما راز دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوی دي که هغه د میرمنو د کار برخه ده که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي ټول په نظر کې نیول شوی دي هغه میرمنو چې هوای سرپرست نه لري هوای ته که د کار زمينه نشته دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده او هغه مېرمنې چې هغه سرپرست لري د هغه د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده که هغه خاوندې یا مثلا پلاری انساني حقوق لارخه باید وایم چې د یو قشر د یو انساني قشر لپاره لري کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفي اغیز لرلی شي فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفي تاثیرات لري که یو مېرمن خپل دنده پرېږدي او خپل دنده نه لري کیږي لومړی په خپل اقتصاد فردي شکل باندې د لاس ورکړي دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کیږي او دا لمنځه ځي د یو انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلي هغه له کار نه لري کول له اقتصاد نه لري کول دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډیر منفي اغیز لرلی شي
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نن درتون دی د نارینه وو هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لوی ضربه ده میرمن قمر نیازی سره مې په دې اکل مرکه کړې نوموړي په پایل کې د نن درتون پارزخت خبرې کوي
دقیقا د نندارتون د ارزښت په تناسب باندې باید ویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر به سوسو دغه د ارزښت ده او څه که دغه په اکله معلومات پیدا نه کړو وینه وینو خپل په دسترګو په کاته ولیده ونشي نو څنګه به هغه شی خوښ کړو او کله چې د شی د خوښېدلو نوبت راځي نو دلته بیا د هغه هماغه شی څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې مونږ خوښو هغه مونږ ترلاسه کړو او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مختر مخ د هغه په اکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنی خلک د هغه په اکله معلومات ولري، یو څه انګیزه وي د خپل خپل په ذات کې د نندارتون خپل یو انګیزه ده د یو فعالیت. او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډیر مفید تمام شوي دي او ډیر مفید دي هم، او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کیږي، یعنی خلک د هغه په اکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کومې استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي او څومره پرې کولای شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې. دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي، دا خپل یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لار هواروي.
بله، ډیره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي په افغانستان کې میرمنې لزده کړې او کار او هر څه رمان اسولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرول دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی ننداري تک دي. په نندارتون کې راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینه وو باندې بندیز لګېدلی دی، نندارتون ته نه ور پرېږدي، نو ځکه د دوی او کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي. غواړو د تاسې بس په دې اکله ولرو چې دا په خپله د یوې ټولنې د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي.
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق یې اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست یو کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ مونږ مسلمانان یو، فقط چې مونږ باید په کور کې کینو وږي تږي هیڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه اکله، دا ډېر د افسوس ځای ده. نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلیي هم په خلکو باندې، چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی، ځکه چې که نارینه هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات او واردات کوي، هغه چې را نشي ونه ویني، پرتله یې نه کوي د بازار د نرخونو سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کوي، هغه څنګه پوه شي چې دا را نشي؟ څنګه یې را نیسي؟ په پټو سترګو معامله کیږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کیږي، نه په پټو سترګو سودا کیږي، هیڅ امکان نه لري. دا د یولنو متل د وایي د پټو سترګو معامله وایي نه معامله. نو نارینه باید راشي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورباندې واچي، تر څو چې تجاران نارینه ته هم یو بازاریابي وسي، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوند ته برته یو ډول فرصت مهیا شي، کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره. او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او ښځینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بلاخره لاسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګوي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګوي، او دا هم پابندې دروي. دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوي ده، ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو ښځه په تنها ځان باندې کاروبار وکړي، او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب وسي چې د هغه شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطح پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطح په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي، همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوي د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي، چې دغه اوسنی نظام دغه مخنیوي د دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده او کوي، چې دا ډیر غلط کار دی.
بله، نندارتون ته راغلی میرمنی وایی چی دوی حجاب مراد کرده لکه چنگه چی دوی ته ویل سوی و پا مغه دول باندې دوی نندارتون ته راغلی دی، مگر بیا هم دا چه نارینا نسی رات لای دوی ته دی کار زمینه کم مسایده ده. دا خطی گیله لری وای پا کورانه که دی کور کرایه ور لغاره ده، دی بچو دوده ور لغاره ده، خپل ناس دوده ور نغواری، تن کالای ور نغواری او دوی نپریدی دوی مخه نیسی. په دې ډول چې نندارتون هم دوی دایر کا مصرف وکړي، هغه وسایل ټول راوړي، بیا دغه رقم پابندي پرې لګیږي. تاسو څه فکر کوئ؟ ا کوم نظام په دې پویږي نه او کاسې خلک زوروي؟
دا خو په کل کې اسې زورونه ده. که زورونه نه وي، ا کوم نظام په دې باندې پویږي چې افغانستان کې څلور لسیزه راهیسې جګړه روانه ده او داسې کورنۍ او داسې فامیلان موږ لرو چې هغوی نارینه نه لري. دغه کورنۍ نفقه راوړونکې یوه ښځه ده. په دې باندې حاکم نظام ښه سره خلاص ده. ما مر کرای که تا مر کرای که جمهوریت مر کرای که امارات مر کرای که مجاهدین مر کرای که شوروی مر کرای خو ایمان نارینه مر کرای دراته اوس زن نارینه په کور کې نه لرم نو زه څه وکم ز اسمان ته خلوازه ونی سم تیرا ترکه مېرمانی وکړه د غنړیوال کومکونو څخه تا څه اقدام کړی ده د سیسه دي کړی ده د ایتا په لاس کې نه ده داته د قدرت نه لري ته پیغمبر نه تاسو د امکانات خدای نه درکړی چې داسې وکړي او نه ته دومره لري چې نه لري نو پرې د چې خزکار وکړي زحمت په واسي د زورونه بند کړي په د خدای هغه پری دی چې هغه د کور نفقه ورده هغه ماشومان ته ډوډۍ باید ورکړي. هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وزکه لکه ورته وایي چې حجاب مراد که هغوی باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې هېڅ فرصت هم خپله نهسې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لګوي قیدات ورته وزکوي دا خو اسې زورونه ده د بشر د حقونو پرې ده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده بالکل نړیواله سطح بدنامی ته سره هم مخسولی ټول نړۍ کې اوس د افغانستان لمړی هغه هیواد چې د ښځو حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حقوق کې تر پخو لاندې کړی ده.
بله میرمن نیازی، په آخر کې که دا راته ووایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډیر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي؟
تاسې هېڅ وخت یوازې نه یاستئ او تاسې باید هېر نه کړئ چې خدای سته، الهي نظام سته، الله پاک ټول ویني. په دې شکر د موږ ټول مسلمانان یو باور او یقین لرو هیڅ شپه شپه نه پاتې کیږي، بالاخره سهار کیږي. او همیشه وایي زمستان مې گذره تر ایسیایی به زغال میمانت، دا ژمی به هم تیر سي، دا خواري شپې ورځې به هم تیر سي، بیرته به پسرلی سي، بیرته به اوړی سي، بیرته به موږ تاسې لاس پښې خلاصې، خپل کار به وکړو، خپل ژوند زندگی به سره جوړ کړو، خپل تعلیم به وکړو. فقط ناهیلي مه پاتې کیږئ، ناامیدي کفر ده. ناامیده کیږئ مه، ناهیلي کیږئ مه، او هیڅ وخت آرام مه کینئ. د خوځښت په حالت کې اوسئ. کوچنی کوچنی خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي. دا هیڅ وخت فکر مه کوئ د ځان سره چې تاسې نو اوس خدای راوستی ده بس قرار ورته کینو، نه، په کیناستلو باندې نه کیږي. خورمې خوځښت کوه، حرکت دي که په وسه نه ده، په قدرت نه ده، ته خوځښت وکړه. زه خوځښت کوم، بل خوځښت کوي، بل خوځښت کوي، دغه خوځښتونه بالاخره یو حرکت منځته راوړي او بالاخره به سهار شي او بالاخره به بیرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو. نو باید ناامیده نه شو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
همچنان قربان مسم، ښه وخت نه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالیز د کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیل. هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو په دې برخه کې به خوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوذ د جوړښت پاړه وایي. دا به واورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لوی وچې له نفوسو څخه ډکې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 400 اتیا میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 28 میلیونو تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونو تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزي امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 11.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچې کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د 12 ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د سويس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزيتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لوی وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لوی وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به خوونکی راته د افریقا لوی وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لوی وچې ژبه او دین. د افریقا د لوی وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایر او مناسک ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادت کوي، څه چې ارزښت هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بېلابېل دینونه لکه د اسلام مقدس دین،
عیسویت او بودایی زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري، او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې عیسویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین په راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لوی وچ نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل، او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خونکي وویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي، او ترڅنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیې مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره، تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خو وخت
تاسو دا خبرونه اوري، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي، او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00202212401.
دستر گو سمندر کدے راتا دے دو دنیا زمون شنڈے دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلے ونو گتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دلو پانی میرا پی گی وار خطا راتاؤں میں طوفان دی دجوند د گلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم شراب گچھ حرام دے سوکم جد شراب گچھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسنگ خوگی خوگی شیزما خدای لوګي لوګي ما خام دې سوکم خدای لوګي لوګي ما خام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم مرمد تند نن ناکام دې سوکم مرمد تند نن ناکام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم مرمد تند نن ناکام دې سوکم مرمد تند نن ناکام دې سوکم
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته